سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي پیښه نن سهار 9 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې شوې د مومندري ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 100 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند حافظ عیسا وسیق په قول ویلي د بلخ د شولګری ولسوالۍ په حسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان دي د نوموړي په وینا پیښه له یو کورلا موټر سره د پکنیک ډوله موټر د ټکر له امله شوې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلان وایي د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام نن وویل د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په 68 ولسوالیو کې تر 15 کلونو کشرو ماشومانو ته د دوشنبې له ورځې واکسیناسیون پیلوي ویل کېږي د دغه کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پختونخوا کې 3,15,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي همداراز په بلوچستان کې اټکل کېږي چې 1,800,000 ماشومان واکسین شي پاکستانی رسنۍ وایي په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن شنبه بې درکه شوې ده د ویتنام سفارت او د پاکستان د بندنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ډان ورځپاڼې ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیس ته خبر ورکړی چې هغه بې درکه شوې راپور زیاتوي پولیس له 2 ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د څرک لګولو هڅه پیل کړې تر دې پخوا په 2018 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزا کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې تړانګه کې شاوخوا 8 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي اخوا د حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري امریکا او اروپایي اتحادیه د ډله تروریستي بولي د متحده ایالتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویې ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږونه یې دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرایلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي ښاغلي بایډن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي هغه اعلان وکړ چې په دوم پړاو کې به د ټولو یرغمل شوو د ټولو یرغمل شوو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیل ولولئ د سر مطلب مونده چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي یو کس چې په دې کښتۍ کې سپور او ژغورل شوی د ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتو له وجې موږ ډېر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسي خپل هدف ته نو دغه بره ساحه چې ګوره دي نیمای شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبو تېرېدونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کښتۍ نه نوته
په دې اړه تاسو ته رپورټونه لرو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده خو افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې زده کوونکي له ښوونځیو محرومې دي او په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي
زه دې زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره دې انجونو پر مخ باندې دې مکتبونو یعنی د ښوونځیو ته دروازي پرانیزي
د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیخه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپيان شوي دي. پیخه نن سهار 9 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال ازادي رادیو ته ویل نه جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د سیمې اوسیدونکو وایي پیخه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیخه کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپيان شوي. د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ لسین ده 9 جسدونه راویستل شوي دي. د وایي په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې سیند د یادې ولسوالۍ د باسول د بیلي په سیمه کې نن سهار 9 بجې ډوبه کړه.
نن سهار 9 بجې د بیلي په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلي ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیر نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه. او دغه نه را پدې خو د زمنګ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک مو سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو نه شهیدان راوستل دي سینه او لس نفر مو زخمیان راوستل دي.
د وای پدې کېشته کې خزي او ماشومان هم سپاره وو. خدای چې څوک څه خزي او څو ماشومان نو موړي په دې اړه جزئیات ورنکړل. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته د رسیدو څنګه مسولینو له قوله ویلي کوم جسدونه چې دوی تر رسیدلې پکې یو نارینه یو خزه دوه لکان او یو انجلۍ شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر صدیق الله قریشي ویلي چې په راویستل شوي ټپيانو کې هم د دریو کسانو وضعیت نازک دی. لوډوبي شوی کښتۍ یو تن ژغورل شوی شیرزاد احمد خیل ویلي په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستلو له امله یاد پیښه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یو ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات لوجه ممکن ډیر کسان را کیناستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته. نو دغه بر ساحه چې ګورې دي نیمای سین ته چې را ورسېدلو د جنریټر اوبه تیرې کړلې او د اوبه تیرې دونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه د سیم را واوختې د سیم را واوختلې. نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د بیلي سیمې خلک نږدې هر ورځ بلې غاړې ته د خپلو اړینو کارونو او دغه شان د ولسوالۍ بازار ته د سودا اخیستلو لپاره له سینده د همدې کښتۍ په وسیله اوړي. د غوښتنه کوي چې باید دوی ته په دې سیند پل جوړ شي.
دغه ساحه کې چې د پل ډیر ضرورت دی. موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپلو مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښه بیا تکرار شي.
د ننګرهار د ګوشتي لالپوري او مومندري ولسوالۍ خلک په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له وړو کښتیو ګټه اخلي چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته کیږي. څو کاله وړاندې هم په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د اوړي موسم دی او په دې موسم کې د کونړ او کابل سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ماشومانو د ورځې راپور ته. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز ده. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رډو سره په خبرو کې ویل په نړۍ کې ساری نه لري چې خونځي د نجونو په مخ تړلې وي. نن د جون لومړی د نړۍ په باندې 500 هیوادو کې د ماشوم د ورځې په نوم منځل کیږي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص د نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومې دي. د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍتوب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومې شوي.
آغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې په کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزنې د پیښو زیاتېدل، د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وی چې طالبانو په تیره کې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړي دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه ښه نجونې چې په کلي کې ژوند کوي د کورنۍ له خوا نه ورباندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دوی دې ته اړ کړي دي چې باید ودونه وکاندي. ډېرې نجونې داسې ولیدلې چې وړې وړې نجونې په کلي کې دلته اوسېدلې ودونه یې کړي دي، سپین ږیرو ته یې واده کړي دي، ژوند یې ورته تریخ کړی. د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو د دروازې پرانیزي.
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپو او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې ماشومان ژوند خوندي شي باید انجونو تر تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسایني لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو، د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په یو دیرشمه وویل چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی، حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په نیچل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولي چې په ځینو هیوادونو کې آن تر یوې اونۍ یعنې د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښولی، خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس د حکومت کولو وړتیا پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي د دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ عصمت ساروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یوه نوي درې پړاویز پلان په وړاندې ولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپای اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخي بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراس په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو غوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره جو بایدن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یو ټینګ سولې لپاره ګټه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه فیوز نیټ وایي وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو په سیلاب ځپلو سیمو لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو یا د فامیلونو اړتیا زیاته کړې. د دغې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په سویل او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو د ټولولو وخت دی، د حاصلاتو کچه کمه شوې. اخوا د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې په کرنه او زراعت ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو وروسته کرنیز حاصلات یې له منځه تللي او د ځینو حاصلات کم شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د قحطۍ لپاره د لمړنۍ خبرداري او د سیستمونو شبکه وایي د می میاستي ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو د لاسرسي ستونزمن کړای دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی، د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلی چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوختي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپل مينو بې ځای شوي چې د ژوند برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود سوی دی. د یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدید ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لال سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
مخامت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر کسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه ټول حاصلات له منځه وړي.
د بغلان ولایت د کارکار کلی اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه ټول شتمنۍ وړي دي.
ورما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا په 3 اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
موږ ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم درې خونی مو سیلابونه وړي دي. زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوي، مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو، تر یوې خیمې لاندې ژوند کوو، خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونو او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلیرویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي و په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد شپږ او یا سلنه وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په ځینو سیمو کې د بارانو او سیلابونو څخه پاتې ولاړې اوبه د سیمهیزو ماشومانو لپاره د لامبلو په اوژونو بدلې شوې. دغو ماشومانو څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د تفریح او ګرمۍ د زیاتېدو په مهال په دې ولاړو اوبو کې لامبي، خو یو شمېر ډاکتران وایي په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او د پولیو په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو لامل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیاوالته له نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه کا بازی کنیم، هوا ګرمه جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د کاسی په نامه څو کلی دي دغه سیمې ته تللی وم، ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه ولاړو اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ انتي لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دی تر څنګ کچیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې اوس کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه راغونه او دښتې زرغونی شوي او د څاروي خوراک زیات شوی. دوی دا هم وایي چې په څاروي کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړي او څه چې پاتې وه هغوی هم د خوراک کموالی او نشتوالی په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوې وې په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچې شوې زیات وو. دغه مالدار خلک چې کم دي بانډوال خلک دي څاروي والا خلک غوا بزو والا دغه ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو. بچي به هم نه کول فصل او نسل چې کم دغه خراب شوی وو. دغه د وجه نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوختی چې سکل د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دختي زرغونی شوی او د دوی څاروي هم په خېټو ماړی شوی دی. زلمه او عبدالحکیم
سکل وطن ډیر آباد د بارانونو طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې وبو هم بیږي او کمی چینی چې وچ شوی دی هغه هم بیرته زرغون شوی دی او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دی او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو چې زمونږ وطن د سکلې د بارانونو د وجه نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي. کمې چینې چې وچې شوې وي کمزوینه کې اوبه ورکې وي هغه اوبه هم را پیدا شوي دي. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشحاله دي. مالونه یې ماړه دي. غرونه هغه غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدله سکه ډیر خش نه دي. ګیاګانې واخه پکې خراش نه دي نو مالونه ماړه دي. هر قسم مالونه یو پر ځای کې چې وي.
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څارویو لپاره خوراک پریمانه دي خو د څارویو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څو یې څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو مؤسسو سره د مالدارانو ټولې ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنیو یې د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم رحمت الله زاده راجو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. کولا شدوه تکبر ولایت نه پیغام پریږدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی څوک دا نشي کولی چې راپورونه دي ورکړي او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو.
ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډیر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروئ. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمن ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دوو شانو، نو چې یو واکسین والا ډاکټرانو دا شانې د کلي و محلو ته راتلای.